کوم دلته لاندې د اوبو سخت مشکل سره مخ وو.
درنوریدونکو شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر 360 تنو ته رسیدلی. له دې مخکې په هرات کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي ویلي وو چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې په زلزله کې 160 کسان مړه شوي. خو اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته ملګرو ملتونو په حواله خبر ورکړی چې د مړو شمیر 360 ته رسیدلی او شاوخوا 1000 تنه نور ټپیان دي. په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په زلزله لکه 12 کلی ویجاړ شوی او همدارس شپږ سو تنه نور ټپیان دي. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې ریاست مشر موسی شقری ویلي چې د زلزلې تلفات په زیاتېدو دي. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې د اعلان په اساس د پرونی زلزلې شدت تر اختر په مقیاس 6.3 درجه وو. په داسې حال کې چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې د سخت زلزلې د تلفاتو او زیانونو ارزونه روانه ده، په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي چې د زلزلې د ټپیانو د علاج لپاره هراته دارو درمل او صحي تجهیزات لیږلي او د دې ولایت زندجان ولسوالۍ ته 12 امبولانسونه استولي. WHO پرون پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د دوی روغتیایي ډلې د تیارسۍ په حالت کې دي او د هرات د حوزوي روغتون له ډاکترانو سره مرسته کوي. له بلې خوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت شارج دافیری رفایلا یودیس بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په 100 ټنه دارو درملو او روغتیایي تجهیزاتو بار یو الوتکه پرون د کابل په هوایي ډګر کې کېناسته. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی سخت زلزلې له کبله لږ تر لږه 360 تنه مړه او له 600 تنو زیات نور ټپیان شوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د برېښنا د شپږو لویو پروژو تړونونه یې لاسلیک کړي دي. د وزارت پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې د دې پروژو په تطبیق سره به له ترکمنستان څخه نوره 1000 میګاواټه برېښنا افغانستان ته وارده شي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د دې نویو تړونونو د لاسلیک خبر داسې مهال ورکړی چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د هیواد د ټولو قوانینو له ځنډېدو وروسته د تړونونو د روڼتیا په اړه هیڅ راز معلومات نشته او دا هم روښانه نه ده چې پروژې د کومو قوانینو په اساس قراردادیانو ته ورکول کیږي. د ایران سیاسي فعال مجید توکلی د وین په خطرناک زندان کې د حبس دوره پیل کړه. د جرمني ډی پی خبری اژانس د ایرانی رسنیو په حواله خبر ورکوي چې توکلی باید په دې زندان کې 15 کاله حبس تیر کړي. توکلی چې د محصلانو مشر او مشهور فعال پاتې شوی، څو ځلې پخوا له هغې ډلې د 2022 کال په وروستیو کې د ټول ایران په کچه د اعتراضونو پر مهال نیول شوی و او د سږني کال په پیل کې محکمې په 15 کاله باندې محکوم کړ. د بشري حقونو فعالان وایي چې د ایران ډیری فعالان او نامتو شخصیتونه د خپلو انتقادي نظریو یا فعالیتونو په خطر د قضایي قوې لخوا په نښه شوي او په حبس او نورو سزاګانو محکوم شوي دي. او د پولند مرستیال صدر اعظم او د واکمن ګوند مشر یاروسلاو کاچینسکی وایي چې د پولند پوځي امنیت د هیواد پر وسله والو ځواکونو او له امریکا سره پر اتحاد متکی دی. کاغلی کاچینسکی پرون وویل چې د پولند د اتکا لومړی ستن د هیواد پوځ او دوهم ستن یې له ناټو سره اتحاد دی، خو ده زیاته کړه چې دا اتحاد په حقیقت کې له یوه هیواد یعنی امریکا سره اتحاد دی، ځکه د ده په وینا یوازې امریکا ده چې مرسته کولای شي. پولند چې په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې تر پوځي یرغل وروسته د خپل ګاونډي اوکراین ملاتړ کوي، مسکو ته د یوه زیاتېدونکي ګواښ په سترګه ګوري، نو ځکه په اروپا کې د متحده ایالاتونو د پراخ حضور پلوي هم کوي. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدان هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور ووري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال سلامونه د سپورت یو بل ونی د لوبو ل میدان او نيزا سپورتي خبرونه ستړي مشي زه بختيار ساحلم تیر ونی د افغانستان په سپورتي برخه کې خورا زیاتې او په زړه پورې لوبې تر سره شوې دي اوس مهال هم په بیلابیلو برخو کې افغان ورزشکاران د نړیوالو سیالانو پر وړاندې سیالۍ کوي راتلونکې اونۍ بیا د افغانستان د کرکټ په برخه کې یو بل غټ پړاو پیلېږي دا ځل افغان لوبغاړو ته غټ چیلنج دی چې په دې نړیوال جام کې د خپلو تیرو ماتو غچ واخلي چټک توپ اچوونکي نوین الحق بیا ویلي دي چې تر نړیوال جام وروسته یو ورځنۍ سیالۍ پرېږدي خو ولې دا پریکړه کړې ده افغانستان په چین کې د آسیایي سیالیو پر مهال د تکواندو او وشو په برخه کې د برونزو څلور مډالونه ګټلي دي خو آیا د افغانستان د کرکټ الف لوبډله به د سرو زرو مډال وګټي ګڼ نور مطالب هم په خپرونه کې را سره شته ملتیا مو وکړي پیل د کرکټ له نړیوال جام کوو د کرکټ نړیوال جام په تمریناتي سیالۍ کې افغانستان سریلانکا ته ماتې ورکړه او په دې سره یې د خپل سفر پیل په بریا سره وکړ بل لور ته د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان الف لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې ته په منځ لوبه کې ماتې ورکړې ده او نیمه پیلوبې ته یې لار پیدا کړې ده په دې تړاو نور تفصیل له سالم احمد صالح اورو
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 نړیوال جام په تمریناتي سیالۍ کې د سریلانکا ملي لوبډلې ته د 6 وکټو په توپیر ماتې ورکړه بل لوري ته د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان الف لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 2 په توپیر ماتې ورکړې ده د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د نړیوال جام تمریناتي سیالۍ د اکتوبر پر 3 نیټه ترسره شوه افغان لوري په 6 ګټله او توپ اچونه یې غوره کړه سریلانکا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 28 اوور کې د 295 منډو هدف وټاکه د دې لوبډلې لوبډل مشر کوشال مینډس چټکه توپ وهنه وکړه چې تر پایا په 105 منډو ناس وځېدلې د لوبغالي ووت په افغان لوري کې بیا محمد نبی درې لوبغاړي وسوځول که څه هم د افغانستان د پایل توپ وهونکو رو پایل وکړ خو د ابراهیم زدران تر سوځېدو وروسته رحمن الله ګربز او رحمت شاه تر 200 د زیاتو منډو ملګرتیا وکړه چې ګربز په 199 او رحمت شاه په 93 منډو ناس وځېدلې پاتې شول او دوی خپل لوبه ودروله د ورشت له کبله د لوبې اورونه راکم سی و چې په 240 اورونو کې افغانستان ته د 250 منډو هدف ورکړ شوی وو افغانستان په 9 اورونو کې یوازې د 4 لوبغاړو په تاوان هدف د عظمت الله عمرزی په یوې سترې شپږې سره پوره کړ په دې سره د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو لړۍ هم پای ته ورسیده او د اکتوبر پر 15 نیټه د نړیوال جام لومړنۍ سیالي د دفاعي اتل انګلستان او نیوزیلند ترمنځ پیلېږي افغانستان به خپل لومړۍ لوبه د اکتوبر پر 8 نیټه د بنگلاديش په وړاندې ترسره کړي بل لوري ته د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان الف لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې په وړاندې یوازې د 2 په تفاوت برای موندلې دی په دې سیالۍ کې افغانستان ته د لومړۍ توپ وهنې بلنه ورکړل شوې وه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یې په 3.3 اورونو کې 116 منډې وکړې نور علي زدران مخکښ توپ وهونکی و چې نیمه سلیزه یې ووهله د سریلانکا توپ وهونکو هم ونه کړی سول چې هدف ته ځان ورسوي دوی په 103 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل په افغان لوري کې ګلبدین نایب او قیس احمد درې لوبغاړي وسوځول او لوبډلې نیمه پایلوبې ته ورسوله افغانستان به د اکتوبر پر 6 نیټه په نیمه پایلوبې کې د پاکستان د الف لوبډلې په وړاندې مقابله کوي د ویلو ده چې د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې 2 پایلوبې ته لار موندلې ده خو دواړه ځلې پایلوبې بایللې او د سپینو زرو میډالونه یې ګټلې دي که افغان کرکټ لوبډله پایلوبه وګټي نو د چین په آسیایي سیالیو کې به دا د افغانستان د لوبو لومړنی د سرو زرو میډال وي
د کرکټ نړیوال جام د پیل په درشل کې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر کې ویلي دي چې هندي اجی جدیجا یې د ملي لوبډلې لپاره د مشاور یا سلاکار په توګه په دنده ګمارلی دی د روان اکتوبر میاشتې په 2 نیټه د کرکټ بورډ په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي د هندوستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی اجی جدیجا چې د کرکټ لوبې اوږده مخینه لري د کرکټ په راتلونکي 500 نړیوال جام کې به د افغان ملي لوبډلې د سلاکار دنده ترسره کړي د کرکټ له ملي لوبډلې سره سلاکار یا منټور خورا ارزښمن روزونکي ګڼل کیږي چې د لوبغالي مقابلو لوبډلو آب و هوا او د لوبې د بیلابیلو حالتونو د ښه لوبولو درکولو پیژندلو په تړاو د لوبډلې مشر روزونکي او لوبډل مشر ته مشورې ورکوي. اجای جدیجا له 1992 زیږدیز څخه تر 2000 میلادي کال پورې د هند په ملي لوبډله کې ولوبید او اوس اکثره وخت له نړیوالو تلویزیونونو سره پر تبصرو بوخت وي. د ولید چین نوموړی د 15 ټیسټ او 16 ورځنیو نړیوالو لوبو د لوبولو تجربه لري او په 14 ورځنیو سیالیو کې د هندوستان لوبډل مشري هم کړې ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
نوین الحق په ناڅاپي ډول اعلان وکړ چې تر دې نړیوال جام وروسته نه غواړي په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. هغه د دې پریکړې عاملونه هم په ګوته کړي دي. لازادي رادیو سره په یو مرکه کې د دې استعفا دلایل واضح ویلي دي. نور په دې رپورټ کې له امید ظهیر مل څخه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچونکي نوین الحق په خپل ټولنیزو پاڼو لیکلي چې تر راتلونکي نړیوال جام وروسته به له 500 سیالیو لاس په سر شي. ښاغلي نوین زیاته کړې په 20 سیالیو کې به د افغانستان استازولۍ ته دوام ورکړي. نوموړي ویلي ویاړ ځای دی چې د افغانستان استازولۍ مې کړې ده. تر دې نړیوال جام وروسته به له ورځنیو سیالیو تقاعد اخلم، خو په 20 سیالیو کې لوبېږم. دا زما لپاره اسانه پرېکړه نه وه، خو غواړم د اوږدې مودې لپاره کرکټ وکړم. څلېرویشت کلن نوین الحق تر دې دمه په اوو نړیوالو ورځنیو لوبې کې ټول ټال 14 لوبغاړي سوځولي دي. هغه د 2022 شل اوریز نړیوال جام تر پیل وړاندې هم له ورځنیو سیالیو دمه اخیستې وه، چې تر هغې وروسته په هیڅ ډول ورځنیو سیالیو کې ونه لوبید او نیغ په نیغه نړیوال جام ته راوستل شو. نوین الحق له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې د سنګانه په برخه کې د ټپونو له امله ډېر وخت نړیوال کرکټ لرې وو. د نوموړي په خبره چې د انګلستان په ویټرلایټي بلاست سیالیو کې وخوږېد او بیا یې په خپلې درملنې پیل وکړ.
تا زما دی چپ خپې زنګون یا دینی انجری وه چې تقریبا 15 هفته دوام وکړ. زما ریهاب یا علاج مې چې کوم دلته ورته کو، نو شکر الحمدلله اوس خیم، نو یوې اونۍ کې به خپل بالینګ هم بیرته سٹارټ کو.
باید وویل شي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د چټک توپ اچونې برخه له ډېره وخته کمرنګه بریښي او له همدې امله نوین الحق دې نړیوال جام ته غوره شوی و. وبلیدل شي چې په راتلونکي د افغانستان کرکټ بورډ اداره دا تشه په کوم لوبغاړي ډکوي.
د افغانستان د کرکټ الف لوبډله به په راتلونکي ونۍ کې عمان هیواد ته ځي او د یاد هیواد له ملي لوبډلې سره د ورځنیو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ لوبوي. دا لومړی ځل دی چې دواړه هیوادونه دا سیالۍ کوي. له فریدي سیال نور جزئیات اورو.
د افغانستان کرکټ الف لوبډله د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د ورځنیو او شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ ادارې د اکتوبر په 2 نیټه لیکلي چې د روانې میاشتې په 9 نیټه به د افغانستان الف لوبډله چې افغان ابدالیان بولي د عمان ملي لوبډلې پوړاندې دوه یو ورځنی او 15 شلوریزی سیالی ولوبوي. دغه سیالی بعد عمان په کوربتوب د یاد هیواد په پلازمینه کې ترسره شي او د اکتوبر تر 23 نیټې به دوام وکړي. کرکټ بورډ لیکي یادی سیالی د دواړو هیوادونو د بورډونو ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا په موخه ترسره کیږي. د محلویش لمخې به نمړی دوه ورځنی سیالی د اکتوبر په 12 او 15 نیټه ترسره شي او بیا به د اکتوبر میاشتې په 18، 13، 16، 21 او 23 نیټه دواړه لوبډلې 15 شلوریزی سیالۍ ولوبوي. دا ویلو ده چې د افغانستان الف لوبډلې اوس مهال د چین آسیایي سیالۍ و په درشل کې ده.
د افغانستان د معلولینو د بیلابیلو ملي لوبډلو یو شمېر غړي شکایت کوي چې د افغانستان د پار اولمپیک کمیټې مسؤلین د دوی ستونزو ته پاملرنه نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په مرکو کې ادعا وکړه چې د روزنې لپاره ورته لوبغالي نشته، له 2 کلونو راهیسې ورته د آستریو پیسې نه دي ورکړل شوي او ان په نړیوالو سیالیو کې د ګډون چانس هم ترې اخیستل شوی دی. د افغانستان د پار اولمپیک مسؤلین یو شمېر ستونزې تاییدوي او یو شمېر ردوي. نور په دې رپورټ کې
یو شمیر معلول افغان ورزشکاران چې ځانونه د پارا اولمپیک په بیلابیلو څانګو کې د ملي لوبډلو فعال غړي معرفي کوي، شکایت کوي چې د دې ریاست مسؤلین یې وړتیاوې له پامه غورځوي او ستونزو ته یې پاملرنه نه کوي. د پارا اولمپیک د لامبو وهلو د ملي لوبډلې یو ورزشکار چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم یاد شي، د خپلو ستونزو په اړه ازادۍ رادیو ته وویل:
د معلولینو ورزش اوس بیخي په ټپه ولاړ دی، د تمرین زمینه نه ده برابره. زه خپل د ملي لوبډلې لامبوزن يم، خو تر اوسه موږ ته هیڅ داسې یو ځای چې هلته د اوبو هاوز وي نه دی ښودل شوی چې هلته خپل تمرینات وکړو. موږ باید په اونۍ کې دوه درې ځل تمرین وکړو. تر اوسه موږ ته د سیالیو لپاره هم نه دی ویل شوي چې سیالیو ته ځانونه تیار کړو او یا هم تمرینات وکړو.
د ټیبل ټینس یو معلول لوبغاړی چې دا هم نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د بدني روزنې او پارا اولمپیک ریاست د مسؤلینو د نه پاملرنې په اړه نیوکې کوي.
دوه کاله کېږي چې موږ ته یې اسریه نه ده راکړې. موږ ته یې د 1000 افغانۍ راکولې. راته ویل شوي وو چې باید پاسپورت ولرو تر څو د چیډ اولمپیک په سیالیو کې برخه واخلو. په شخصي لګښت مو پاسپورت واخیست، خو بیا هم موږ قرنطین نه کړل شو. د جوړ او معلول ترمنځ باید توپیر ونه شي.
دوی وایي چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشي کولای چې بهر ته ولاړ شي، خو د پارا اولمپیک له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو ته د حل لار ومومي. په همدې حال کې د پارا اولمپیک لوبو تخنیکي مرستیال محمد عزیزي د معلولو ورزشکارانو د ادعاو په اړه وویل:
تر اوسه له 50 څخه زیات فدراسیونو نشتون لري چې هیڅ یو یې هم تر اوسه اصلي نه ده ترلاسه کړی. لامبو وهلو په برخه کې موږ د دوی ستونزې منو، ځکه چې موږ د لامبو وهلو هاوس نه لرو. په نورو برخو کې د دوی ادعاوې ناسمې دي، ځکه هلته نور اسانتیاوې لکه د والیبال لوبغالي، د فوتسال او د وزن پورته کولو لوبغالي لرو، خو دوی په خپله تمرین نه کوي.
ښاغلی نظری زیاته کړه چې چین هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې ریکارد ولري او په اولمپیک لوبو کې ګډون وکړي، او هغوی چې په خپلو ورزشي څانګو کې ریکارد نه لري اجازه نه ورکول کیږي چې په لوبو کې ګډون وکړي. خو د پارا اولمپیک یو شمیر پخوانی چارواکي د پارا اولمپیک لوبو په مدیریت نیوکه کوي او وایي چې معلولو ورزشکارانو ته اړینه پاملرنه نه کیږي. په دې اړه د افغانستان د پارا اولمپیک پخوانی رئیس عبدالحسین حساری ازادۍ رادیو ته وویل:
اصلا ستونزه دا ده چې دوی مشري او مدیریت ډیر کمزوری او غیر مسلکي دی. بل دا چې معلول لوبغاړي له حرکاتو او خواصو بې خبره دي. اولمپیک د وس لپاره له منځه تللی، لوبغاړي په بشپړه توګه ستړي شوي دي.
د پارا اولمپیک څنګه یو شمیر کارپوهان ټینګار کوي چې د معلولو لوبغاړو د ودې او پرمختګ لپاره باید د دوی وړتیاو ته پاملرنه وشي. د هغوی د هڅونې لپاره د پوهاوي په بیلابیلو څانګو کې ورته سیمینارونه برابر شي څو د دوی ستونزې هوارې شي. معلول ورزشکار لوبغاړي په داسې حال کې د خپلو ستونزو په اړه شکایت کوي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په ګډون د بیلابیلو برخو یو شمیر ورزشکاران له افغانستانه وتلي او اوس په نورو هیوادونو کې په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په موخه په زده کړو بوخت دي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
بل لورته میدان وردګو کې د ولایت په سطحه د پهلوانۍ لوبغاړو د انتخاب سیالۍ پیل شوې دي. د سپورت امریت مسولین وایي چې په دې سیالیو کې د ولایت د ټولو مسؤول سوالیو او مرکز څخه 150 پهلوانان ګډون لري. لوبغاړي هم خوشاله دي، خو وایي که دولت مالی ملاتړ وکړي په نړۍ کې به ریکارډونه جوړ کړي. زموږ همکارې په تړاو دا رپورټ.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې په ورزشي سټډیوم کې لسلو زیات پهلوانان دي چې د یو بل په وړاندې د سیالۍ میدان ته راوتلي دي. د دغه ولایت د سپورت امریت امیر زبیولا وهاج رسنۍ ته وویل چې د دې سیالیو څخه یې هدف د ولایت په سطحه د غوره پهلوانانو انتخابول دي.
د ولایت په سطحه باندې د پهلوانۍ سیالۍ ترسره کیږي، منتخبه سیالۍ ترسره کیږي چې په دغه کې تقریبا د 150 لوبغاړو په شمول باندې د ټولو ولسوالیو ورزشکارانو ګډون کړی و چې ټول 12 ټیمونه دي. دغه سیالۍ د ورزشکارانو لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه تېر کال هم دغه سیالۍ ترسره شوې وه چې خوشبختانه زموږ د ولایت یو ستوری حاجي صاحب سردار چې فعلا په چین هېواد کې د نړۍ آسیایي لوبو کې ګډون کړی دی، د همدغه ځای څخه تللی دی. د ورزشکارانو لپاره مو تیر کلم منتخب سیالي شروع کړی و.
بلخو هغه پهلوانان چې په دې سیالیو کې ګډون کړی دي هر یو په دې لټه دي چې لومړی مقام ترلاسه کړي او ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. یو شمېر لوبغاړو په سیمه کې رسنۍ ته داسې وویل:
انشاءالله چې ډېر کوشش وکړم غواړم اول مقام ترلاسه کړم او له دې مسابقه نه مونږ ډېر خوښ یو غواړم د افغانستان په سطح ګولو بیګم چې انشاءالله چې نور کشورونو ته هم مسابقه ترلاسه کړم.
دغه مسابقه ډېر اړینې دي د ځوانانو د رشد لپاره، د ورزش د رشد لپاره، خاص کر چې پهلوانۍ او کهن ورزش ده.
دا یادونه ورد چې د یادو سیالیو د لیدو لپاره سلګونه ننداره چان هم راغلی وو او د تور او شنو چارو سره یو ځای د یادو سیالیو ننداره کوله.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې دویم نیمایي ته ورسیدو او دلته په نړیوال جام کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پر اتلونکو سیالیو خبرې کوو. افغان لوبډلې په خپل تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته پیاوړې ماتې ورکړه. د یادې لوبې د ارزښت په تړاو د افغان لوبډلې مرستیال روزونکي رئیس خان احمدزی ازادي رادیو ته داسې ویلي دي:
د دغې تمریناتي لوبې ګټل د افغانستان د ټیم لپاره خورا ډیر مهم وو. پدغه متاسفانه چې موږ لومړی لوبل اسپین افریقا سره چې ودی باران لامل ونسوله او بیا د سرلنکا هیواد سره چې موږ لوب تر سره کړل او څنګه چې د سرلنکا هیواد په دغه تمریناتي لوب کې چې څنګه دوی د لوبي شروع وکړل او بیا په اخرو کې د موږ بلورانو ډېخ یو کمبیک وک او ور سره په څنګه کې بیا که تاسو وګورئ د برایت د رحمان الله ګربز او د رحمچا د دې دوړو بیټینګ کې تاسو ګوري او یو خبر به زه وکم چې پاسیا کپ کې د سرلنکا په خلاف باندې چې موږ لوبډلې سره کوم بیټینګ وکړو نو تر هغه وروسته د موږ خاص توګه موږ د بیټسمنانو دوی په ځان باندې یقین راغی او یعنی د موږ ټولو دا د موږ دراک چې موږ وګړو موږ رن بال کرکټ یعنی بال په سر باندې کرکټ ضرورت په وخت کې هیټینګ او د درېدو په وخت کې خوګد پارتنرشپ نو یو ډیر مهم د ټورنمنت شروعات او ان شاء الله چې د روان مېچ لپاره چې بنگلاديش سره بت سره کیږي هغه مولو وړي په پوره کانفیډنس سره بزي بزکه چې ډېر مهم ده. لومړی مېچ د موږ لپاره ډېر مهم ده. خوداغه تمریناتي لوبه د دې کټل او د موږ د بیټسمنانو پرفارم کړتل د افغانستان د کرکټ لپاره یو خبره ده.
دغه راز د افغانستان د ملي لوبډلې په خوانې لوبغاړې وسنۍ روزونکې دولت خان احمدزی هم د تمریناتي سیالي بریا د راتلونکو رسمي سیالیو لپاره خپل پیل غړي. هغه وایي په تمريني لوبه کې هر لوبډله خپل راتلونکو پلان عملي کوي او له دې ځایه بیا خپل نور پلانونه ترتیبوي. دغه راز خغلی احمدزی د رحمت شاه توپ وهنه مثبته بللې ده او ویلي دي هغه به افغانستان ته په ډیرو لوبو کې بریاوي ورکړي.
وام اپ میچ دی ورلد کپ د مخکې کوم وام اپ میچونه سي په دې کې ټول هغه د ټیم کومه تاکتیک برخې سي دي کوم پلان سي دوی جوړ کړی دا لیونیو ائیډیا سره ګرون ترازی یا ورلد کپ په ائیډیا سره کوي یا کوم ټیم سره به دوی نور د ورلد کپ میچونه کوي هغه ټول کې څاري د ټیم بیلانس هم کې جوړي د ټیم د پلانینګ د عملی کولو کوشش هم کې کوي. پرونی میچ موږ ته دا څرګنده کړه چې رحمت شاه کچیرته دغه سی یو پوزیټیو ذهن سره یو مثبت ذهن سره لوب وکینو امکان سره د خپل سایک روټیشن کې په خپل سایک ریټ او سایک روټیشن کې فرق راولي او رحمت شاه هم دا ثابت کړ چې دای کولای شي سی پاور هټینګ هم وکي او شاتونه هم د شاتونو ظرفیت هم لري. نو موږ دغه ځایک په خپل باندې مندخمنومه چې موږ د غزای کې لګ بالونه ډاټ کېدل او موږ کوشش به د ټیم د پلان دا او چې موږ د غزای کې لوب لګ تر یو هدا پورې سلو کو دا ثابت اسوسې ضرورت نه سده ډیر سلو لوبي باید یو زبردست پلان سره مشکل ارسو.
د غراز خغلی احمد زی زیاته کړي دا سبريخي چې په دې نړیوال جام کې هم زیاتې سیالي د ورخت لامل غیزمن شي نو هر لوبډلې ته پکار ده چې لپایل دې مسلې ته پام وکړي او مثبت لوب وکړي تر څو د باران لامل سیالي ونه بیلي.
بلکې د ورلد کپ دا وسنۍ حالت ګورو باراني موسم ده په ډیرو میچونو کې بارانونه وسو کچې ته په روان دی ورلد کپ میچونو کې بارانونه کیږي نو تبا په پلان کې پارک راځي او د اورې به هم کمیږي او یو دم په پلان هم تغییر خوري نو له پټوله کې له یو پوزیټیو ذهن سره لوب کول پکار دي سره کم سه افغانان لوب کوي سي او تیز لوبه دی افغانانو ډیره زیاته هم ته بند دی لوبغاړو هم ډیره ولټی ایم لري کوایم سی خوخیږیم نو له دغه پازیټیو مایند سره باید دوی لوبو کی مونږ کولای شو سی خپل بیټینګ کی برخه کې ډیر لاخ وزلیګو کچیرته مونږ د خپل کوم نیچرل طبيعي لوبم سی دا هم دا هم وکړه نو دا د مونږ د شاکپ کې د سریلانکا خلاف د شاکپ په میچ کې دا شای مونږ ته ثابت شو پرنیلې بکیم مونږ ته دا ثابت شو او امکان دې زیات ولري چې د غلوبې د مونږ ټول ټیم ته دې زیات مورال ورکړي او دوی په خپل پلان کې په خپل لوب کولو کې په ورلد کپ کې تغیر راولي او نورم خو وزلېږي دا د ټیم د مورال د پاره ډیره ضروري وو او امکان دې ولري چې مونږ د بیټینګ برخه کې کوم اندېښنې لرلې هغه اندېښنې امکان دې زیات ولري چې مونږ نورې ونه لرو او د مونږ ټیم له ډیر مثبت لوب وکړي او ډیر زیات منډې جوړې کړي
نو موړي وړاندې ول دازل کنډیشن تو وهونکو ته برابر ده او تمرینتی سیالیو و خودل چې په هر لوبه کې به تر 300 پورې منډې کیږي او دا به بیرته پوره کیږي هم
بل که کنډیشن ته وګورو نو کنډیشن سیدا تبن د بیټسمنان سیدا د بیټسمنانو لپاره دا بیټسمنان ډیر زیات منډې جوړي نو عموماً به د منګه په میچونو کې منګ ته څوک له 200 له 200 یا 300 نه کمی منډې نه جوړي د دې پر کول برته چیس کول به په دغه سي طریقه باندې کیږي لکه چې پرون سي رحمت شالو به وکړه او کومګه بل چاته هم ټارګټ ورکو منګه کوشش ممدای چې منګه 300 منډې د خپل بالرانو لپاره جوړ کړو نو هر خواته کو ګورو دی وام په میچ منګه ته ډیر زیات پیغامونه راغله دعا کو او امید لرو چې منګه بیټسمنان په دې ورکا پاینده میچونو کې امدا په دې شکل وزلېږي
د دولت احمدزی په باور توپاچون کې د ځان بچکولو لپاره یوازې ولار لري چې په پوره ډیسپلین سره توپاچونه وکړي په وشتنځای کې سم ځای وولي او لغلطو توپونو ځان وساتي
په اخر کې یو پیغام لرم چې مقابله ټوله د بالرانو ده بالران په ډیر صحیح لاین او لین سره ډیر ذهن سره بالینګ کوي مونږ سیدا اور کې تقریبا د یو بال د خراب بال کولو گنجائش هم نه لرو وجه دا ده چې کنډیشن د بیټسمنانو په پیور کې ده او د مونږ ډیر ښه بال به هم خلک سیدا د رنزونو یا د منډو جوړولو لپاره لوبي او که مونږ چې تمامولي هم یو بال دو بال غلط مونږ نه پاور کې کیږي نو مونږ به په لس رنزو باندې باور ختمول به هم د مونږ لپاره ډیر زیات مشکل سی بیا نو کوشش پکار ده چې مقابله د فاست بالینګ ده او فاست بالرانو او سپینرانو ته په ډیر زبردست لاین او لینت او د بیټسمین په کمزور نقطو کې او د فیلډ پلیسینګ په مدد سره دوی خپل اورونه وکړي او د زیات منډو ورکولو پرې نه دي سي مخالف بیټسمینان زیات منډې جوړي
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي
د ازادي رادیو درنو ریدونکو زموږ د دیونه ورزشی خبرونه همدلته پای ته رسیږي تر بیا مو الله عمل خیچاره
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
Thank you. انسانانو ورزوانانو دشن میدان زمریانو لکبازان راغلی کرکٹ پیدا خلا کرا چی افغانان راغلی